د افغانستان د سوداګری خونې مسولین ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په اقتصادي چارو کې مهم وباله. د سوداګری خونې مسولین وایي چې له دې سفر وروسته به له دغه هیواد سره د خصوصي سکتور په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. د دې خونې د عام اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له ایراني چارواکو سره په بندر عباس کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري، د بې کیفیت تیلو د واردولو په مخنیوي، د سوداګرو پر ویزو او لوړو تعرفو خبرې وکړي. ښاغلی رسولي وایي دغه ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې له ایراني چارواکو به د هوارېدو ډاډ واخلي. د هلمند د سوداګری خونې مشر وایي چې په دې ولایت کې د تولیدي فعالیتونو لپاره ځانګړې ځمکه نه لري او فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګری خونې مشر علي احمد ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو نشتوالي له امله سوداګر او صنعتکاران زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. ښاغلی ناصري زیاته کړه چې په هلمند کې میشه بهرنۍ ځواکونو د صنعتي پارکونو مقدماتي کارونه تر یو حده بشپړ کړي وو او ټاکل شوي وه چې د هغوی له وتو وروسته افغان سوداګرو ته وسپارل شي، خو زیاته کړه چې داسې ونه شول او هغه لږ لږ جوړ شوي پارکونه او سړکونه هم وران شول. تر اوسه د هلمند سیمه ییز چارواکو د افغان سوداګرو د دې ستونزې په اړه تبصره نه ده کړې. او د تخار او کندز ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې 1,608 کورنۍ ته د چرګانو د پالنې او مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې وزارت د مالدارۍ او د چرګانو د پالنې د پروژو همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل وایي هغه بستې چې په دغه ولایتونو کې د چرګانو او مالدارۍ په برخه کې کورنۍ ته ویشل شوي، پکې د دوا شیندنې پمپونه، د واکسینونو لپاره ځانګړي وسایل، سپینه چپنه، د چرګانو د خونو د سپینولو لپاره دستکشونه، ماسک، د چرګانو د هګیو د راټولولو خاصه وسیله او ځینې نور وسایل شامل دي. د تخار ولایت مسؤلین وایي چې له دې سره به هم د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د هګیو تولیدات زیات شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 550 او 590 پوله، یو ایرو 250 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 150 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیا کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټوډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته ښه راغلاست ویم ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه.
مننه خورې اعظم، خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې ولدي سره اوس.
علیکم سلام دوستانو، د خبرونه په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخې نه خاني لري له ډاکټر صاحب نه به په دې اړه معلومات واخلو. خو تاسو اوریدونکو هم ک په دې اړه کومه پختنه لرله نو د ټلیفون شمیره دی 0215 0015 0215 0015. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي او ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسي پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې ناروغۍ عوامده نه خېڅ دي.
ډیره ښه ده، زه غواړم د ملاریا په اړه لومړی هغه اړینې خبرې چې ضروري دغه تاسو وکړم او دغه داسې چې ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسیپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسیپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کیږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغې ته وایي، او هغه باید لومړی د یو ناروغ شخص څخه وینه واخلي او پخپله یعنی غماش ناروغه شي په اصطلاح، او وروسته د هغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي په هغه ځایونو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډېر وي، او په هغه ځایونو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډېر وي، لږ اوبه مثلا په پټیو کې ډېر ودرېږي او هغه نه ډکېږي، نو دغه غماش عمل ته رشد کوي او وروسته غوڅخه دا حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي، او د پخوا څخه پېژندل شوی حالت ده چې لومړی ساړه کېږي د یو شخص او سړه لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کېږي، وروسته غوڅخه بیا ډېره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله، یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله، او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډېر زیات ارزښت لري او تبه ډېره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډېر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي، او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نامه باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دې شي چې د اکسیجن فیصدي په وینه کې کم شي، او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي، او د غوڅ خبر وروسته هغه نښانې چې هغه لکه د لیوانتو په شان او یا ځینې نورې نښانې دي هغه رامنځته کیږي، او مریض د خراب وضع پلور باندې مخې بیایي چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او وروسته غوڅخه مرګ ورته پېښ شي.
بلې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به واخلو، وکیل احمد له هرات ولایت نه. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم فارغ اخوه.
تشکر، بفرمایئ. ښه، فکر کوم د وکیل احمد خان اړیکه له موږ سره پرې شو. ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
ځکه چې هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده، او هغه دماغي نښې نښانې کله چې رامنځته کوي نو په مریض باندې ورسره له دې څخه چې تبه راشي، خوله پرې راشي، نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدي ورته کم شي، او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حده پورې ورسیږي، نو هغه نښې نښانې د ملاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات برازي، او مثلا داسې حملات یا حمله د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي، او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دوی کېدای شي، مګر دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکي د دې بیا درمنه لږ څه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي، ځکه څه مهمه ده.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. نقیب الله خان، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولرئ نو ډاکټر صاحب اوري.
بلې، ما پوښتنه ده چې ملاریا څه وخت د پریس په اړه کېږي، مثال چې کوم پریس باید د ملاریا د دوا سره څه کړم دا پریس مو کی، او بل خبر را دي چې د مورکی په کوم چې هغه مې یو هم د ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شبي تاوان لري څنګه ته
ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه د ورور په سواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور، چې پرهیز باید وشي او کنه او وایې په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه یو خبر به زری روازی وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پاک پرهیز عمر ارزش نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفیږي او مقاومت او معافیت ټیټ کیږي او کله چې هغه ټیټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټه ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخیستل چې هغه به ښوي ځکه چې په خپله میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وایي او که چیرې درمل نه ورته کوو هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي نو د دې په ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخفیه وساتي او په مورخه کې مورخه یو بله ځانګړې ناروغي ده پاکې شده هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خواړه باید هیڅکله په مریض باندې کم نه شي باید ورته ډیر کو
بله دوستانو یادونه کوو چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي عبدالحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
مشکل مې دغه دی مال د پلوونې کې چې بس یو مټه سره څه بلرم په بدن کې او دغه چې خونې کاسې ته به مې وشتې ده او دغسې داسې دوامدار د پلوونې کې چې ته به مې د سیستم مرسته کړې ده او ګای ګایم پر بدن داسې ګرمې راشي او دغه دی نور مې معلومات نه کېږي دا به ملاریا شي که دغسې نور مشکلې
ښه ډاکټر صاحب معلومات راکړي چې دغه نښې چې تاسو یادونه وکړه د ملاریا لایم دي کنه
د عبدالحکیم مرور د پښتنو په ځواک باید سویم چې شپږ میاشتې کې چې تبه لري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکې تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخی ته کم وي مثلا نظر نور ناروغۍ ته نسبتا کم وي او دا کومه سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زوسخه تبه پیرازي او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري په نور ناروغۍ کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي یا د شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دي ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته دلار شي خپله وینه د ملاریا دپاره هم تست کړي او د نور ناروغۍ دپاره هم تست کړي بیا د یو متخصص ډاکتر مخته کیږي هغه انشاءالله دوی درمل سم اوکی
بله دوستانو تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به هم تکرار کوم 0999215 بل شمیره مو ده 0929215 نن د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو نو ډاکټر صاحب ساسي پوښتنې ځواب وي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ
السلام علیکم خورکی تاسو ته متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیکیدم دره زوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د خندار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب پښتنه دا دی چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په د روغتیایي مرکزونو کې هغه دی چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي ډاکټر صاحب ته معلومی دي چې یو څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخيص وسي بس اشارات ويسي او داكشن ساده د فالسيفارم يا د دماغي ملاريا تشخيص سمره مهم دي او وس مر په دغه روغتيايي مرکزونو کې مثلا اوس مر په ټول افغانستان کې شاید دي د سي په نامه چې مل کلینیکونه لرو چې په روغتيايي مرکز ته وي نو داكشن ساده تاسو په دغه باندې سمره باوري یاست چې تشخيص به صحیح وي
بله
د تنویر صاحب د پښتنو په ځواک باید سم چې سم تشخیص ډیر ارزښ لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي تر څو چې په هغه یو خاص حالت کې چې هغه په هغه باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې یو حالت ور باندې رانه شي چې په هغه وخت کې په تعابت کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دا وخت هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دا حالت کې چې دغه سره لري ور باندې راځي اصلا د وجود سره حجرات دغه ماتيږي نو کله چې مات شي د حالت را مسکی او په دې حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري بغیر د دې نه چې چیرې مثلا دغه سلاید ورته وایي د وینې کې چیرې د یو مریض 15 پک سلاید هم واخلو کله چې په هغه کې ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پای کې چیرې په ناروغ باندې سره لري راشي په دا وخت کې چیرې دغه نوینه واخسر شي او چې سي هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې په پرش کار دي دومره قیمتي نه دي او څه فکر نکوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري، ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه به تمن اعتماد پر باندې لري. خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سړلر په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي، اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري.
بلې، د تشخیص په اړه ډاکټر سره معلومات ورکړه. ملاریا یوازې د وینې له معاینې وروسته معلومیږي که نورې لارې چارې هم شته؟
یوازنۍ لاره چې دغه په واسطه باندې موږ کولی شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجراتو کې پیدا کړو، هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په هغه اصلي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي، چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لرې کې پرتو په هر ځای سیم کې چې دي دغه شته دي، او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي. صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي، لکه د ورور شویل باید هغه با کیفیت وګوسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي. بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بله کومه طریقه وجود نه لري، او یا دا چې مثلا یو شخص په داسې یوه سیمه کې اوسېږي چې هلته ملاریا همیشه رامنځته کېږي، نو که چیرې دغه اراض علم په وجود کې راپیدا شي کیدای شي د ملاریا ګمان ورباندې وشي.
بله، اوریدونکي لرو دوی هم کومه پوښتنه لري نو دوی ته باور شو. دوستانو، نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم ځان معرفي کړئ.
الو،
ساسي غږ راځي، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې چې داسې لکه مرګي چې په راسي داسې حالت هم لري که نه لري؟ دا ملاریا ده، دلته ډاکتران وایي چې دا ملاریا ده.
کومه بله پوښتنه خو نه لري؟
نه، بله نه لري.
او ډېره مننه.
د دا ورور د پښتنو په ځواک باید ووایم، فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو، خو بیا هم د دا ورور د پښتنو په ځواک باید داسې ویمه کړه چې دماغي ملاریا په شخص باندې هم چاپېره شي او هغه ونیسي. اول باید هغه هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسپارم ده، ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي. او وروسته هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل په توګه لري، مثلا سرداد لري، مثلا د زړه بدوالی لري، مثلا دغه خبرې به وکشي او مثلا لاس پښې کاږي شي، لکه هغه مرګي غوندې، لکه دوی چې وایي لاس حالت ورباندې راځي چې وروسته وسخه دغه حالت تشدیدېږي زیاتېږي، او وروسته وسخه کېدای شي مریض کوما طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه، مرګي ته ورته، لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کېږي.
بله ډاکټر صاحب، زیاتره ملاریا تاسو د ډولونو په اړه معلومات ورکړل، په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه. په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي او په کوم وخت کې زیاتره پیدا کیږي؟ معمولا په هغه ګرم موسم کې، دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشت تر اخیره پورې، دا حالت کې چې د هوا ډېره ګرمي ورو په ورو باندې او اوبه پر ځای کې ډنډې پاتې کیږي، او په هغه ځایونو کې چې هلته وریجې یا شولې خلک ورته وي، دغه زیاتې چې کرل کېږي نو هغه د زیاتو اوبو ته ضرورت لري، او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي، او د یوې طرفه د اوبو ذخیره په کافي اندازه وجود ولري. په هغه ځای کې چې ملاریا خپلې هګۍ، هغه غوماش خپلې هګۍ اچوي، وروسته هغه څخه بچیان دغه څخه راوځي او دغه څخه بیا مکمل غوماش جوړیږي، نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري، نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دې کې جلالآباد او په دې کې مثلا دغه سیمه چې وروج پکې کرل کېږي، او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات، او کندهار ځینې وخت پکې زیات لیدل کېږي.
بلې، د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو. له مزار شریف نه شاه محمد خان، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما سره دا چې ما سترم دغه سي درد کوي، یعنی تبو می سټیولاته ما دا تاسو دا موریکیا میکرو پات سي دی، وایته ما نه وکړ بیا راځي ما سره. ها، دا رقم نو دا ما دا پوښتنه ده چې دا یعنی رښتیا دا تکلیف یعنی بیخی د سړی سر درد کی یعنی په میاش کې خپل شپو کې والا سره تا په سړی راپورته کی
ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پختنه لري
شازه غوړم د شمه دروندغه پختنه وکم چې سردردی لري او تبه لري آیا د حالتوم در باندې راضی شه مثلا کله وجود سوړ وی یخنۍ د کی یا بیا د تبه شي او بیا ورسره غوسخه او بیا ورسره غوسخه خلاص او جوړ شه د حالت در باندې راضی بله
زیرا یو ارطا کی زدا ست برابر باندې را د حماس کمپاین کچیر تل تک پر ځان وایته او کله چې تاسو ګرمي میچیر کچیر ایست کم یا میچیر بارا پات سره باندې راځي چې ګرځم
که او دا په هر ورځ راځي په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې
ځل په شوه شپه کې په مینه کې یا په دوه میاشتې کې دار کم
ښه ډیر ښه راځي تاسو غوښنه ستاسو ان شاء الله معلومات ورکم
صحیح ده صحیح
خیلی دیو رو رو دی پکتن خوزا که باید از خواهیم چه لکه ما چه مخویل دی ملاریا دی پارا دی پخواد سخه بجندل شوی نروغی ده او دی پخواد سخه ده معلومه ده دکترانو ته او همدارنگ آم و خلکو ته که دیش معلومات بده که لکم وی کلی چه او شخص معمولا سره لری لری او یخنه ای که او کمپالی ته کوشش که چه بزانه واچه و دستی و خلات چه حتی لرزه بیخی زیاده بی او دی سود خود پاره دوامو که او رس و غسقه او حالات ور باندراش چه دیر از شدیده تبایشی او بیا خاله ور باندراشی او دا پتور از که او زل ور بانده تکرار شی نو احتمال ده مالاریا پا که زیاده گی نو باید ها کس لکه اغرور چه ویل چه مکتر دکتر سو ویلی چه باید تاسو پنوینه ماینه که پنوینه ده مورقه ده پاره که ماینه که بیانه که بی ده مالاریا ده پاره ده ها وقت ماینه که چه پا ده بانده تبا راشی او پا ده بانده سر لره راشی همه وقت که چیر امکانات بی زند کلینیک تو رسوی پا چو دقیقه که بنشار ده خبر تشخیص شی چه ده مالاریا ده او یک ما بلان روی
در من دکتر صاحب اوریدون کو تاس تبی همیا ده ونه کو چه ده مالاریا ناروغی پاره گیگو د ساری ناروغی و متخصص دکتر صاحب عنایت الله سهیل په دیړه معلومات راکې سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم سلام ځان معرفي کړئ خا کومه پښتنه لري مهرباني
پښتنه نه ده د ډاکټر صاحب نماز په خپل یو ورځ ده هغه دغه کوم نه خبرې چې ملاته ده
ډاکټر صاحب پرې اړه تاسو ته معلومات درکې نو تاسو یې اړیکه پرې کړئ د رادیو له لارې دغه پوښتنې ځواب واورئ
معمولا کله چې دغه درې ګونی حالت کېدای شي په ځینو ناروغانو کې واضح وي یا په ځینو ناروغانو کې واضح نه وي داسې په سلو کې نه شي باید حتما داسې حالت ورباندې راشي خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دغه درې ګونی مرحله ورباندې راځي او وروسته غو څخه وینه چې معاینه شي حتما پایه کې ثابتېږي او ځینې وخت داسې هم کېږي چې پکې حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکترانو ښه پوهېږي چې دغه راز علایم ملاریا ته پاتې کېږي مګر هم په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی همغه وي چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نوی کړي یا مثلا مخې د غنمی یا ورسه د غسخوی چې دغه مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شوی وي او ملاریا ورته تشخیص شوی وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ونه رسیږي حتما پیرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډېره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نښانې زیاتره نه پرېږدي
بله ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي نو نتیجه به یې څه وي
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وایواکس ده یا مثلا ملاریا په خپله ده او یا اول ده دا بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بده اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وایي خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا دا په هغه کسانو کې چې هغه وجود ضعیفي دغه رامنځته شي نو هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي د هغه د کمخونۍ باعث وګرځي او کولی شي په هغه کې نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي
بلې یو روسي اوریدونکو په دې برخه کې اخلو بیا به نو د خبرونې دویمه برخه کې د اوریدونکو د اړیکو په تمه یو چې دوی به هم له موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي. موږ د تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه کې لرو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. سلام علیکم. د دوی غد ناراضي دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ. مخکې مو درته د استډیو د ټلیفون شمیره هم اعلان کړي.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو جعفر تاسو هم سلام ډاکټر صاحب اټول کواری دین سلام علیکم. زما د ډاکټر صاحب سره چې دا چلو رقم ملاریا وی دي د جوړ ټول علایم دغه یو علایم د سړی یاري ګرمه تبي بیا دا اور څه خيږي کدا د دماغ ناروغي کوم ده دغه بل علایم ده او بل سن مدار چې د دې مبارک واکسین نه جوړ شوی او بل دا د یو په انټي بیوټیک سره کیږي کنه کیږي
ډېره مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي. درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېرې ښې پوښتنې وکړي. علایم یو بل ته ورته دي. په لومړي پړاو کې علایم ورته دي او که چیرې مثلا درملنه ونه شي هغه فالسیفارم ډول شده هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا سلیوي ساتور صاحب ځینې کې اتصال وکړي په ځین کې دوه بیا او په ځین کې سور از باد کېدای شي رامنځته شي او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی او بل د انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدای لپاره انټي مرال یا ډراکس یا هغه د تاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په هغه ماده درملنه کې یعنی دا خو پلازمودیم ده او په دې باندې حکومت انټي بیوټیک نه شي د نورو مرزون د پاره دی د پاره کومه ګټه نه رسوي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به هم دوام لري. د خبرونې لومړی برخه البته په سوشيبو کې پات رسیدي. په دویمه برخه کې تاسو به هم کولای شئ چې د یادې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو به د استډیو د ټلیفون شمیره هم اعلان کما 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. د دماغي ملاریا په اړه غیږو په دې خبرونه کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. دوستانو وسنو رورو نزدیکیږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو خبرونو لپاره ما همکار سهار لیوال سټوډیو ته راغلی او که غواړئ د ازادي راډیو د دغو خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. دا اوس نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو.
رئیس جمهور غنی مورد استقبال رسمی همتای ایرانیش قرار گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه دولت اسلامی